آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دی چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخ کې یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزنډولې په دغو هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی له افغانستان سره مرستې داسې مهال زنډول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي دا چې د ډونالډ ټرمپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وایي ځانو د لټه پروګرام هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلي یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوی تر اوسه پورې دولت له خوا نه
آزادی آزادی رادیو همیشنه اوریدونکو یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده موږ له پاکستان څخه مهاجرینو غلي یو ډېر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وعدېم سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی د هغه هم د لارې کرایې نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید چې دا موږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ور ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره د زوی زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي کار او خدمت پکښې وکړي سړکونه یې نه دي جوړ نه سړک سته پکښې نه عمومي مدرسه پکښې سته نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې سته نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مشته دی بندونه جوړ کی او حکومتي کلینیکونه دی دلته مش په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کی او سړکان دی راته جوړ کی نو د ازادۍ رادیو څخه هم دا غوښتنه ده چې د مش پیغام نشر کی نورم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه مې کښلې زه پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ خبرې کوم د مېلمنو هم پوښتنه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زمونږ د پکتیکا د برمر ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نشي پرې تللی او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړه کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په موسکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 15 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لار باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي په پښو باندې یا په موټر کې، کله ورسیږي کله ونه رسیږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه چې کار روزګار هیڅ کارو کسب نشته دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرو حضور بس ټول زه تقریبا پنځیش ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره یو پنځو مرګو هلته موږ راوړو، زندان ته راوړو، پوسته کښې په رامنو کښې به زندان ته راوړو. رنګ کې پنځو ورځې بندیان وو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې د ډوډۍ بلیا وایي یا به نه وو، په یو تشناب کښې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو ټول ته وهل ډېر راکړل او ډېر یې وځورولو، او بیا دې خوا ته راکېباس نیمروز ته موبایلونه ملته رانه واخېسته، هر څه رانه واخېسته، ټول شیان ملته پاتې شو. بس په کټ موږ یې راکېباسلو دې خوا ته نیمروز ته، او بس دغسې کیسه وه.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دې برق ده، دغه دوه میاشتې کېږي سر تا سره دې ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دې برق ته. دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي؟ دا څه شی کوي؟ دا بعضي مسؤلین دي. دغه دلیل دلایل هم تاسې پورې در ورسوو، تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ. پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق له ملاته نابودوي. دلیل څه شی دی؟ دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازلي کارکوونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کښې. روان کال ته مونږ امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کښې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پار کلي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمانه ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده. او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه یې وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د بیکارۍ سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډېدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربین. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولي دي یا امکانات نه لري او درولي دي، بنان عامه خدمات نه را کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلوونکی په تېرو درې کلو کې. په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ او تاسې غږیږو د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته. چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهاند سنګزی، په دې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي، لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څرنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي به څوک اوسني چارواکي
ګورې؟ خبر سب خاص اصلي خبره دا ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتلی دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري سپارې پرمختیایي مرسته چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال یې د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرسته درلودې، بشري مرسته له دنیا سره دراول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول چې ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمېږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارونو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
دمره ځان دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهاند سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده او اقتصاد په تېرو 2.5 کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو لپاره تر روغ جوړ خوښ خوشحالي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې یو ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري، زما سره پر دغه شمېرې باندې یا اړیکه ټینګه کړئ او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي. 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دې زما ژغ پلا وری او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ژو شانس ستاسو د هیله لرن چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما یو ورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی دی، مرجول سوالی ستر دی یاره کف دا معلومات لري په داش ماج مرته رنگوی 0 8 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنی زوی لرم، نوم یې عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی. ما سنه چې په دا شی و مو خو زما په نشه په دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتل او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 8 8 0 0 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 8 8 0 0 1 0
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا د درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږمه چې څه انشاءالله من او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 8 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل 2 کاله مخکې وتلې د کور او بیا په درک او په تنل نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 8 0 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی ویچی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټول اس بخیر اس تیار روشان تاسو یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاسکال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 0 بلش میرا سلام ده 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شرکت کار کنم که آوری دنگ سلام پدیل چجور باشه من نه نه چطور مرزات پروانه جور خیلی در زور دور کسو عجیزان و زپار پروانه مجور پیدا بیخی پندور کرده مزمز یو دو سرک دی در مصطفى پنامه در پراویلات در نردری و رسالی و سیتون که دی در پلار نمی محبوب شاک کرده و که هر دو که پتی اکر معلومات لری یا زد چالی دلی نو از ما سر جی پتی شماره بنجی علی کتی نکی در تیپون شماره در سوا ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو شماره یو زلی بیا وای ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو منانا دخدای پامان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما روان دي ما په دغه شمېره کې زنګ راپوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تربل بیسش مرا باندې تزنګ راپوي کزمغ غاز اوري یا کزمغ پیغام څوک هو او یو کان کاری را سره وکړي هغه شمېره بیسش مرا د صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دې شمېره کې موږ تزنګ وکړو که هر چیرې د کزمغ غاز اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي په ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او سلام
علیکم د ازادۍ درو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بې درکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د دې سوز ولسوالۍ کابل د پسیما کې ده د چاوي پس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0023 41 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0023 41 2 6 5 و.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زیگر تیر شما خام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی زما دیش بن جام ناکام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی یار تا سلام رازی زما دیش
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. فایل به وکړو پښتنو باندې ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په فایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیستا ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغل بوری زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان ورسپانی سر چنات پا آغا شهر که تیجن دلسوی سیر اوم آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سلام دا د ولسم څخه فارغ سلام کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډېر علاقه مې درلودله د نه تاقي سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دبار مرغ چاچی کنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور کنداری و کندهار که بیده سوی ملتن وی سوی و ملتن می سبک ویلی و نوز یوانه نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چه کلا نمونه ایلان سوله نو بیا ما یعنی لاز ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تا ولانا ما ده اطلاعاتو کلتر وزارت تا نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر تا تک وزیرانو تا تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما ل وویل نه غواړم ویل ته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات و رئیس اغا وقت ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا کلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده برت میران و وزیرت اغا کلده لسلی کلده او زیر پا اغا شیبه راژیو تا ولیشم منت دا اوس لارست راژیو تا او دا عریزه التا رئیس تا وربه هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړ. مال شدی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ویل تاریخه ما ته راکړه. زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سره علاقه درلودله. دا شیر و شعری سره می درلوده. دا کسی لیکنی سره می درلوده. دا خطاطی سره می درلوده. دا انزرگری سره می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی نو یا با انزرگر وای او یا با خطاط وای. نو ما خپل علاقه ونو چون شیر دستی اغلو زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلارونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور وره زه یو هغه در کومه د طلي افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه هغه ویل ښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلي افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسپي په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د طلي افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه سلام چې زه کولای سم، یعنی هغه زه تشویق کوم هغه چې چا څو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم، زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو، د تولستوی وو، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي، ما شعر ولیکئ، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه وویل دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکئ واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلی دی وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله. او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه، او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، داسې هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په کمبلې کې کښېنستلم، مثلا چې جمعې به وو، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوقېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي، د وخت په تیریدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه بازیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد باندی یا تو وینه نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنی هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میره وی خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر سي، نه غواړي چې خلک په خبر سي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پوټویي خپل مخ، د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسي د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري، اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کومش پسانه که زی ویدیو زن تلگو من ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری آنو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آری یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمانیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریش دی ما نپریشی ندی شیر نو قدا خطر بندی آغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بوی دی او یو شاید ما یوازی تو با هم دی آغا و ایدائیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آغا یوازی تو بیار انسان اخپل بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نوزی چی رازم دخپلی دخوب کوتی ترازم خوب بل سکونی چی یا خبری ورسره و کمی یا بل آغا اقلم دا آغا موجودیت احساس کما فکر بل خواهتا واولی چا آغا سکی و بچرشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وي ولس کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسل داری که فرنگی حتا شما اغنه روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روستای دکات روستایشی بود بوری نو اغنه معمولیت ما اغنه که تعقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دقیقا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگر
لکم خدای دی بکی چی تسو ستس پا اغمی خبری کری ستس پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه